په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ولایتي دفترونو پرانستل پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ویلي نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي ایران ډاډ ورکړی چې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی بڅیړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه وړي. او فریډم هاوس ویلي په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بدریغه ځپل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتی به څیړي. د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. بهرنی چارو وزارت له دې وړاندې له ایرانه د ورته کار غوښتنه کړې وه. ایران دا ډاډ داسې مهال ورکړی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ له څو ورځني ځنډ وروسته په ایران کې د افغانانو پر وژل کېدو تند غبرګون ښودلی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دا وحشیانه او غیر انساني عمل د نه بښنې وړ جنایت دی. د تیرې شنبې په ورځ د ایران او افغانستان پولې ته نږدې ایراني پولیساتو ځواکونو لسګونه افغان کډوال د ټوپک په زور اوبو ته اچولي چې له دې ډلې د درویشتو هغو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې یې کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ایسپر پرون سه شنبې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو ولاړ دي وویل فکر نه کوي چې درېدلې وي. د پاین حال کې ویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر ویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عمل پرې وکړي چې موافقه کې یې یادونه شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار ولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. ملي امنیت د خپلو دې لاسته راوړنو یوه ویډیو هم رسنیو ته لیږلې چې د وژل سوو جسدونه او هغه مهمات ښیي چې دوی ته په لاس ورغلي. دوی وایي عملیاتو کې 15 تنه مخالفان وژلي او اته نورې ژوندینی ولي. ملي امنیت وایي د دغه ګډې هستې مشري د داعش کتیبې ښاري مسؤول او همغږي کوونکي ثناءالله پر غاړه درلوده. دوی وایي همدې ډلې د ولسمشر د لوړې پر مراسمو راکټي برید، د سیکانو په درمسال ځانمرګي برید، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډې برید او بګرام هوایي اډې وروستي توغندیز برید کې لاس درلود. د ملي امنیت په وینا دغه وسلوالې ډلې په کابل ښار کې هدفي وژنې هم کولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر د هغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 11 نیټه یې ورکړی دی. ملي امنیت شورا د طالب زندانیانو د خلاصولو هدف د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی او د سولې بهیر کې پرمختګ یاد کړی. دغه شورا ویلي خوشې شوو طالبانو نه یې قسم اخیستی چې بیا به د افغانانو پر ضد جګړې ته نه ورګرځي. افغان حکومت تر اوسه څه باندې 900 او طالبانو له خپله اړخه له 130 زیات زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ 1038 تازه پیښې هم ثبت کړې دي.
3392 واقعي مثبت در افغانستان داریم.
دای وای موږ په افغانستان کې 3392 مثبت پیښې لرو.
د فعالو په خوشمیر 2015 دی. یو سل څلور د مړینې پیښې لرو او 458 کسان له دې ویروسه بیرته روغ شوي دي. افغان حکومت په وروستیو څو اونیو کې د کابل په ګډون اکثرو لویو ښارونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګرځبندیز اعلان کړی، خو شکایتونه شته چې خلک دا بندیز نه مراعتوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت څاري، خبرداری ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې ډیموکراسي بې دریغه ځپل کیږي. دې ډلې په خپل کلنی راپور کې چې نن چهارشنبه یې خپور کړ ویلي، په منځنۍ او ختیځ اروپا کې ګڼ شمېر مشرانو حتی له داسې انګیرلو هم لاس اخیستی چې ګواکې دوی د ولسواکۍ اصول پلي کوي. دوی په ښکاره پر ډیموکراتیکو ادارو حملې کوي او د فردي ازادیو د محدودولو هڅې کوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د کرونا ویروس د اوسنۍ اوبا له کبله ښایي پر ډیموکراتیکو ادارو بریدونه نور هم ډیر شي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه وروسته له دې بند کړل چې ورته څرګنده شوه دا حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري. د دغو اکاونټونو تر نیمایي زیات پر روسیا، ایران او ګرجستان کې جوړ شوي وو. فیسبوک پرون سه شنبه د دې اقدام د اعلانولو په ترڅ کې وویل، له تیر ایستونکو معلوماتو او جعلي اکاونټونو د فیسبوک د پاکولو د هڅې په لړ کې د اپریل په میاشت کې سلګونه اکاونټونه بند کړل.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ایزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې او وایي چې په دې کار سره غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات خلک ونډه واخلي. خو د بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر ویلي، نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت. په دې اړه چې د مارک اسپر دغه څرګندونې څومره له حقیقي وضعیت سره اړخ لګوي، د چارو لوی کتونکو سره مو مرکه کړې ده.
امریکا مجبور شوی ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریا ده چې تاسو که دا رقم ته روان یستئ نو توافق صورت نه نیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ترسره شوې هڅې بریالۍ بولي.
با استفاده موثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما تانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کرونا وایروس په خاطر د دوی سره مرستې شوي مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي.
کومکونه غیر عادلانه توضیح کېږي، هماغه د گذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې ډېره د ډیموکراسۍ یوې څارونکي ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې د ډیموکراسۍ د کمزورېدو په وړاندې خبرداری ورکړی. د خبرونې په 2 مې کې د ازادي راډیو 2 خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساعتونه شته.
د ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې مو د ساعت چې کله پیدا شوی او ارزښت کتنه کړی. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه صاف او وضعي اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري دی. خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې بهیر ټکنۍ ښکاري، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې د سیمه ییزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. همدغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سیمه ییزو دفترونو له پرانستل کېدو یې هدف دا دی چې د سولې په بهیر کې د خلکو ونډه زیاته شي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. له کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب، په دې اړه که اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي.
نو چې تاسو او ریډونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یې داونه وکړه د سولې په چارو کې د دولت ولا پریکړه کړې چې په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. وزارت په یوه خبرکړي خبر پاڼې کې لیکلي دي د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د ولایتي شورا له رئیسانو سره د ویټوي کنفرانس له لارې ویلي دي چې د دې دفترونو په پرانیستلو سره حتی چې د سولې په برخه کې د خلکو ونډه لا زیاته شي. دا ډول د سولې پر ټول دوستای هم ټینګار شوی دی چې هغه سوله د افغانستان لپاره مهمه ده چې ټول سموله واوسو د افغانستان ټول ملت پکې آرامۍ او سوکالۍ ته ورسیږي. خو نوري چې د سولې او تاوتریخوالي انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي سره موږ خبرې وکړې چې دغه ډول دفترونو پرانیست څومره مرسته کولی شي چې د سولې په برخه کې دغه شته خلکو له منځه لاړ شي. هغه وویل چې د سولې په برخه کې ملي اقداماتو ته اړتیا ده نه د ولایتونو په کچه. دی وایي فکر نه کوي چې ډېر زیات اغېز به ډول دفترونه وکړی شي ځکه افغانستان د سولې په برخه کې ملي مسایلو باندې باید دریز ولري نه د ولایتو ولایتي مسایلو باندې ډېر تمرکز وکړي. خو د سولې په چارو کې دولت وزارت دا ډول اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د سولې د پیاوړتیا لپاره د ولایتي شوراګانو او د خلکو ته استازو ونډه مهمه ده خو په هېڅ ډول تعدیرونه کوي شي. او سره د باندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ټینګار کړی و چې افغانستان سوله ټول شموله اوسي ورته وخت کې سیاسي فعالان چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د ولایتي دفترونو فعالیت به د سولې بهیر پیاوړی او ولسي کړي. سیاسي فعال رحیم جامی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په چارو کې دولت وزارت دفترونه باید د سولې ګاډي شورا دفترونو په څیر سمبولیک ونه اوسي بلکې هغه ډول کارونه وکړي چې وشي کولای د سولې لپاره پیاوړتیا رامنځته شي او بل اخر داسې یو بهیر راشي چې افغانستان هر وزیر په دغه بهیر کې ځان وویني. دا د سولې په حال اطلاع باندې د افغانستان د دولت وزارت داسې مهال د ولایتونو په حد باندې په کچه باندې خپلې هڅې چټکې کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره تر اوسه پورې مخامخ خبرې نه دي پیل کړي خو د دواړو لوریو ترمنځ د هغه هوکړې پر بنسټ چې امریکا له طالبانو سره راټیټ کړي د بندیانو تبادله روانه ده. د افغانستان حکومت وایي د تبادله د بندیانو تبادله به زمینه برابره کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. افغانستان حکومت ویلي دوی یو زر پنځه سوه بندیان د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ خوشي کوي څو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. خو طالبان بیا وایي چې ټول پنځه زره بندیان باید خوشي شي. افغانستان حکومت دا هم ویلي هڅه کوي چې د سولې لپاره په ملي سیمه ییز اتل لاندې شي. بلې نورې سره
بلی امید ظاهر مله تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو د ټلیفون لارې زموږ خبري یالو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د نوې اقداماتو په اړه خبرولو چې په ولایتونو کې سیمه ایزو دفترونو د پرانستلو لړۍ پیل کړې ده. خو په دې سره یو شمیر مدني فعالان او د سیاسي چارو څیړونکو وایي چې دغه نوې دفترونه باید هغه سي دفترونه نوې لکه په خوا چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ولایتونو کې پرانستي وو او تر ډیر هم سمبولیک ول. به هم پام دې موضوع کړم کیږو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ شوی یعنی په هغه څه چې هیله کېده سم مخته نه ده تللی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر هم پرون په واشنگټن کې د خبرو په مهال طالبان سره د سولې شوي تړون ته اندېښنه څرګنده کړه. مارک اسپر وویل نه طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی چې شخړې به کموي او نه هم افغان حکومت خپلې ژمنې عملي کړې دي. زما همکار احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې ښاغلي اسپر ټکی په ټکی دا خبرې چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتېدونکي توافق له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ شوی دی څرنګه تحلیلوي؟ ښاغلي خلیل په ځواب کې وویل
د طالبانو د تخلفاتو په اړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نظارت کړی ده. راپورونه جوړ کړي دي چې په دغه موده کې یا د توافق نه وروسته هغه ارقام خپره کړي چې د نه یوازې دا چې تشدد کم سوی بلکې زیات سوی ده. عملا سمه د مخکې سیګار اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه چې ګنې طالبان خشونت زیات کړی ده پټیي د رسنیو نه. نو په دې اساس باندې امریکا مجبوره سوې ده چې یو ځل بیا طالبانو ته وریاده کړي چې تاسو که دا رقم ته روان یستئ نو توافق صورت نه نیسي.
خلیل صاحب که چېرته دا خبره سمه وي نو افغان حکومت خو هم د فبروري د 9 نیټې د قطر له موافقې سره سم د طالبانو زندانیان په خپل وخت نه دي خوشی کړي او د هم د سولې له تړونه سرغړونه نه ده.
د طالب بندیانو د خوشی کولو په سر اول نه هم دغه مسله و، ځکه بندیان د افغان حکومت په لاس کې دي او طالبانو داسې فکر کاوه چې دا ګنې د امریکې په لاس کې دي، نو هغه ځای کې ورسره ومنله. خو د بندیانو خوشي کول یو ډېر لوی حقوقي پروسیجر لري، ځکه دې نه د بندیانو بیلول دي، د لیستونو ترتیبول دي او بالاخره د هر یو دوسیه څېړل دي او همدارنګه د هر بندي نه د دې ضمانت اخیستل دي چې بیرته به جنګ ته نه راستنیږي. نو په دې لړ کې چې کوم بندیان خوشی سوی دي او یا مقابل طرف طالبانو خوشی کړی دي، یو سوزل داسې خبرې هم پکې را پیدا سول چې د طالبانو حتی د ملي اردو یا ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو په ځای نور عام خلک خوشی کړی دي. نو دا سلسله اول نه ستونزې پیشبینی سوې وي او دا ستونزې کېدای سي مخته نور هم راسي، خو هغه څه چې په کار دي هغه د افغانستان د حکومت طالبانو مخامخ خبر دي. هر څومره چې ژر کېدل سي وربند وسي او یا هغه خشونت کمبول باندې چې کوم توافق سوی ده په هغې باندې طالبان ودرېږي، که دغسې وضعیت کې چې عملیات کوي او د افغان ځواکونه په فعال دفاع کې حالت کې قرار ولري او امریکایان او بهرنیان هم درېمګړي په توګه ناست دي، نو دلته به هره ورځ وینه تویږي او د دې وینه تویولو مسؤلیت طبعاً اوس وخت کې طالبانو ته ورګرځي.
که حکومت د طالبانو بندیان له شوي تړون سره سم نه خوشي کوي، طالبان شخړو ته ادامه ورکوي، د دوحې د سولې د توافق نتیجه به ستاسو په باور څه شي؟
تر اوسه خو حکومت د بندیانو د نه خوشي کولو باره کې کومه خبره نه ده کړې، فقط تخنیکي ستونزه یاده کړې چې ممکن دغه تعداد بندیان چې امریکا سره کوم توافق سوی ده په شپږو میاشتو موده کې به خوشي کیږي او تر هغې پورې چې د بندیانو خوشی کولو لړۍ روانه وي، نو د طالب او د افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلیږي، نو او د دې خبرو په لړ کې هم یو تعداد خوشی کیږي. خو مشکل دلته دوه طرفه ده، هم طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره د خبرو لیوالتیا نه ده ښودلې او بل دلته دننه په کابل کې د حکومت د مذاکرې ټیم نه ده ټاکلی او هغه هم د علت د سیاسي جنجالونه دي چې په کابل کې روان دي. نو دغه سلسله به رواني او تر اوسه پورې کوم داسې خاټ خنډ پکې نه راغلی. البته یو خنډ پکې راغلی ده چې څومره چې مونږ رسنیو نه اورېدلی دي، هغه دا ده چې طالبانو زیات نه زیات په هغه کسانو خوشی کولو باندې ټینګار کوي چې هغه دوی مشران دي یا په ډېرو لویو جرمونو کې لاس لرودو او یا حتی هغه مجرمین چې یا هغه طالبان چې نیول سوي دي یا داعش سره لاس لرده یا بین ملي تروریزم سره لاس لرده یا په کابل کې غټ بریدونه کړي دي، نو که چېرې طالبان د هغوی په خوشي کولو ټینګار کوي یا په دې 15,000 بندیانو کې یوازې په څو کسانو د خوشي کولو باندې ټینګار کوي او د هغوی خوشي کولو ته لومړیتوب ورکوي، نو ممکن د پروسه کې جنجال نور هم زیات شي.
د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیلو چې د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر مارک اسپر په وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکو. مارک اسپر تیره ورځ په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې کمې کړي او نه هم د افغانستان حکومت.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه اوازې اوریدلی شي. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي کرونا وایرس کابو کولو ته په دې هیواد کې هیله مندي زیاته شوې ده. د وزارت مرستیال وحید مجرون په کابل کې خبرلان ته وویل د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د کرونا وایرس د تشخیص او درملنې په برخه کې د لازمو ظرفیتونو رامنځته کول هغه څه دي چې په دې برخه کې هیله مندي زیاته شوې ده. دا وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې نږدې 1500 د کرونا مثبت پیښې ثبت شوي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم نن د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. خاطر پردیسی نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت د یاد وایروس کابو کولو ته هیله مندي ښیي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
د وروستیو شمیرو له مخې چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته په اختیار کې ورکړل شوي، په تېرو څلورو ساعتونو کې وسوه یو مشکوکې پیښې تیز شوي چې له دې شمېر 168 مثبتې دي. که څه هم زموږ د مثبته پیښو شمېر زیات دی، خو د ګاونډیو هیوادونو مرستې او د دولتي منابعو څخه سمه استفاده د دې لامل شوي چې د دې وایروس د کابو کولو لپاره د سیمې هیوادونو ته یوه الګو اوسو.
خو ښاغلی مجرو له خلکو غوښتنه کوي چې په کورونو کې پاتې شي او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له دې سره هممهاله د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې د دغه وزارت لخوا د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي د پیل خبره وکړه. افغان ولسمشر له دې مخکې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د خپل سلاکار وحید عمر په مشرۍ یوه جلا کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې پوره دوه میاشتې د دې وایروس په اړه خلکو ته د رسنیو، جوماتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړ چې کړنې له یو شمېر انتقادونو سره هم مخ شوې. خو اوس چې د دې کمیټې ټولې چارې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته سپارل شوې، آیا یاد وزارت به دا چارې سنبال کړي؟ د ټولنیزو چارو پوه محمد عارف هلالي په اړه داسې وایي:
زما فعال سره که چیرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د پروژه ورکړي، زما فعال سره هغه مسؤلیت په ښه توګه ادا نه کولای شي، ولې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته په احترام سره هغه اغیزمنتوب چې باید ولري خونی لري، لکه څنګه چې خلک توقعات د یاد وزارت څخه لري. د یاد وزارت د بیکګراوند څخه چې څومره دی باید په ټولنې کې تاثیر گزاره اوسي، هغومره نه دی تاثیر گزاره. نو زما په ان سره چې په دې به ونه توانی چې سل په سل کې به عامه پوهاوی افغانستان ټولو ولایاتو ته ورسي.
د ښاغلي لالي په خبره د عامه پوهاوی سم نشتون ممکن د وضعیت لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې ټول 3302 کسه په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډلې 104 مړه او 458 بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه مرسته چې د کورونا وایروس په خاطر له زیانمن شو خلکو سره ځانګړې شوي په مستحقو کسانو نه ویشل کیږي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له کندوز نور جزئیات لري.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري، خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالقدیر په دې اړه وویل:
کومکونه غیر عادلانه توزیع کیږي، هماغه د ګذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغوی اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې مستحق خلک وپیژني او هغوی ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توزیع شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم، هلته هیڅ چا ته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسیدلي. یعنی د کندوز 3 کیلومتره کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واغیست. اگر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي، ضرورت لري تر څو ورته مواد ورسیږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امردین ولی په دی اړه وویل:
په وخت کې کومکا شکل واقعی برای مستحقین توزیع نمیشه.
یقینا مرستی په خطو غنویشل کیږي او په کوم سیمه کې چې بشمیر مستحق خلق ژوند کوي هلته چارواکي د نامنوی لقبل نشي تللای او بې وسله کورنۍ چارواکي نشي موندلای، یعنی په ټوله کې کومکونه مستحق کورنۍ ته نه رسیږي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل:
په وطرحه باندې کار کیږي تر څو هغه کسان چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلې کومک وانخلي. نو په دې برخه کې ولایتي اداره یوې خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي. په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي که هر څوک کومک کوي د هغه مرکز څخه باید کومک وشي او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او د غیب سروې کې به دقت کړي.
کندزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له درې ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لوري پر مستحقو کورونو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی. د کندز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندز ښار په اتو ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورنیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته لس ډوډۍ ورکول کیږي او دغه بهیر به تر یوې میاشتې پورې ادامه ولري او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ یوې څارونکې ادارې فریډم هاوس په مرکزي اروپا، بالکان هیوادونو، اروپا او آسیا کې ډیموکراسۍ د کمزوري دو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي د یو شمیر هیوادونو مشران داسې اقدامات کوي چې هغه د ډیموکراسۍ له اصولو سره په ټکر کې دي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د فریډم هاوس کلنی راپور وایي په مرکزي او شرقي اروپا کې ګڼ رهبران داسې نه ګڼي چې د دوی دنده د ډیموکراسۍ د حاکمیت لپاره رول ادا کول دي. په امریکا کې ډیره د ډیموکراسۍ د دې څارونکې ادارې دا راپور چې نن خپور شوی وایي دغه رهبران پر ډیموکراتیکو ادارو په ښکاره حمله کوي او د خلکو د انفرادي ازادیو پر محدودولو هم کار کوي. راپور وایي پر ډیموکراتیکو ادارو حملې ښایي د کورونا وایرس د وبا له کبله زیاتې سي، خو د فریډم هاوس رئیس مایکل ابراموویتس ویلي دغه روغتیایي بحران داسې بدلون راوستلی چې یا مسایل ښایي نور هم بدتر یا هم ډیموکراسي بېرته احیا سي. د ملتونو د انتقال په حال کې په نوم د فریډم هاوس راپور په نهویشتو هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته تر ټولو ټیټ امتیاز ورکول سوی چې هغه لاس دی. په ټوله کې په راپور کې د سیمې لپاره د ډیموکراسۍ امتیاز او د ټولو هیوادونو اوسط ارزول سوی دی چې له مخې په تیرو 14 کلونو کې دغه امتیاز راکم سوی دی. د فریډم هاوس راپور وایي د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په نوم په انتخاباتي سیستمونو کې مداخلې دې ته زمینه برابره کړې چې له واک څخه لرې کېدونکو رهبرانو او د پارلمان غړو ته غیر معمولي امتیاز ورکړل سي. حال دا چې دوی د سیاسي بایکاټ، دغه راز د آزادو رسنیو او مدني ټولنې پر خلاف د ناوړه کمپاینونو له کبله څنډې ته بیول سوي وو. د فریډم هاوس راپور وایي قضایه قوه او د قانون حاکمیت په ګڼو هیوادونو کې د دغسې مانورونو له لارې په نښه سوي، داسې چې ځینو رهبرانو خپل وفاداران د محکمو لپاره غوره کړي او داسې قوانین یې تصویب کړي چې قضایي خپلواکي زیانمنوي. د راپور له مخې په شپږو هیوادونو، چک جمهوریت، ګورجستان، لاتویا، مونتینیګرو، پولنډ او سلواکیا کې قضایي خپلواکي خورا کمه سوې ده. هنګری، سربیا او مونتینیګرو د ډیموکراسیو له کټګوري څخه کاملا وتلی دي او اوس د انتقالي دولت یا ترکیبي رژیم په لیست کې شامل کړای سوی دي. د فریډم هاوس راپور وایي د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګری د امتیاز له مخې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
ورور موږ سره هیڅ کومه مرسته نه ده سه موږ بدای کرنټین کړی یو نو خو یې پر ما جتان هغه راشي ګر وکیلانو د کورو مشران خو ولکه موږ هیڅ کومه کسي دای په سایر کې بن کړی خو یې موږ سره مرسته کومه کو چې هغه راشي ګر د مشران خو روپی ټول کې د وکیل په پیسو خرڅې دا وکیلانو مشره په دا صفه مینه کې مشران دي ګر د خرڅې پر دا خور غریب باندې په زر زر افغانۍ پر کور ټولې ولکه موږ یې شی لا لیدلې خدای وای کرنټین ملکان ورکی ما جتان ته ولکه متروسل دلیل ای په مخ دې سات
سلامونه او احترامونه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته وایم او د افغانستان او ټول مشرانو ته وایم چې بیارات ولایت د کورغ د اولس سوالي خبره کوم د جای شیدغان سره موږ د لږ سره مخ او د سند سره مخ نه وړو موږ نه رفو درو شرم باندې د هرات موږ د علاقې سره مخ چې موږ سره د کوما کوسي رئیس صاحب جمهور ته موږ د وینا ده چې موږ د لږ سره مخ مخ موږ د جای شیدغان ته هیڅ شي نه درو خلاص یو خاطر یو خدای په امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دا ستاسو ټول پیغامونه چې د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې مو پرېښو پیغامونه کې مو واوریدل چې خلک شکایت کوي چې هغه مرسته چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په خاطر باندې له اړینو خلکو سره بیل شوې دي مستحق کسانو ته نه رسیږي. مخکې مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړل. ډېر واوریدونکو شکایت کوي چې په د مرستو په ویش کې فساد موجود دی. په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم دغه غږونه اوریدلی وي او د دغه ستونزې د هواري لپاره مټې راونغاړي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو ژوند په شېبو کې. خو اوس به یو ځل بیا اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساتد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ایران په یو رسمي لیک کې ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره شوی زور زیاتای به څیړي. د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل ایران دوی ته په مکتوب کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به د پیښې ځای کې پلټنه پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړې وې. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل کې د داعش او حقانی شبکې ګډه هسته لمنځه یوړه. د دغه ریاست خبرپاڼه وایي دوی تیره شپه د کابل ښار یولسمه ناحیه سری کوتل سیمه او شکردرې ولسوالۍ کې د دغه هستې پر ضد هدفي عملیات کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 250 نور زندانیان هم خلاص کړل. دغه شورا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه طالب زندانیان تیره ورځ د ولسمشر دغه فرمان له مخې خلاص شوي چې د مارچ په 18 نیټه یې ورکړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 3392 ته پورته شو. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو خبریالانو ته وویل چې دوی تیرو 24 ساعتونو کې د کوویډ 19 ناروغۍ 138 تازه پیښې هم ثبت کړي دي. فریډم هاوس چې مرکز په امریکا کې دی او په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت ساری خبرداري ورکړی چې په منځنۍ اروپا، بالکان او ایروشیا کې دیموکراسي بے دریغه ځپل کیږي. او فیسبوک سلګونه اکاونټونه ورسته لدې بند کړل چې ورته څرګند شو د حسابونه د اغیز اچولو له کمپاینونو سره تړاو لري.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشری حقوقونو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پرختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوایڅ دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتی او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بي. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږه عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقمي هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږه د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپاره بین الملل کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلګو ایښی ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي، مونږه په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږه دغه وزرونه ناسالم وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کیدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې یې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې یې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی؟
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبه لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی ساعت څو وخت را منځته شو
لملای ساعت مصریان اختراع کړی دی او په یوه کې څه وخت دی بیا بابولی ها تقریبا 3500 کال وخت تعین کړی دی
ساعت ارزښت پڅ کې دی
ساعت په خپل زبان خپل ارزښت لري همدا اوس هم د خلک شته چې په کورونو کې بیلا بیل ډول ساعتونه شته دي حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې یې خېدی له بخانې نه نیولې آن تر اوسه پورې
او په ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی
ساعتونه مختلف ډولونه لري مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خپل کېږي ټلیفون کې وي کمپیوټر کې
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تم کېږو بیا یې ارزښت روښانه کوو د ساعت پاک لا مرکه هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي ملتیا موکړي قدر من اوردونکو بشر د خلقت لپای لپ دی فکر کې وو چې ځان ته آسانتیا وي رامنځته کړي دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او غړې باندې ویشي په پایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده مصریانو په اسمان کې دوه ستوري د شپې د دوه ساعتونو لپاره په نښه کړي وو ورځ به په دوه برخو ویشلې و هر برخې ته به یو ساعت ویلي په پینځلسم قرن کې لرګي څخه ساعت او عقربه جوړ کړه دا ساعت به د لمر په مرسته څرخېده بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره شپېته دقیقې او د یوې دقیقې لپاره شپېته ثانیې مشخصې کړې ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېده چې لومړنی اوتومات ساعت جوړ کړي وروسته بیا په سویس کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول جی بی سرمیزی او دیوالي ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دود شول جی بی ساعت به دومره اصل او با کیفیت و چې په عامه خبره له وو پښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا و چې ساعت به ګلپوش کېده بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده
مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت دیوال کې چې لګیږي همداراز په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خپل کېږي ټلیفون کې وي کمپیوټر کې یو بل شي چې ضرورت په توجه شوی مګه ولول ساعتونه همدغه ساعتونه ولکه د غړ دی وال کې چې لګي دا به په ودونو کې زنه ظلمي یو تا په ځنګړو ګلونو کې جوړېدل او غاړه کې ورته چول کېده دی واده ظلمي تا نو ساتونه په مختلف ډولونو لري او خلکو د استفادې وړ دي
د ننګرهار اوسنکي سید شینوارای چې په یو ټلویزیون کې سیاسي باسونه مخ کې بیا وایي چې ساعت د هر وګړي په تیر بیا د خبريال لپاره ډیر زیات مهم دی ځکه وخت باید له کار سره برابر وڅرخوي هغه د خپل ساعتونو پاکله وایي
په کلی کې به چې مونږ کله کسی اورېدلې کله چې کلی تراغلو د مهاجرت نه نو دا خبره برته کېدله چې مونږ به دغه وخت داسې معلومو چې پلانکی کنډاو باندې به لمر راغی نو موږ به چې دومره بجې شوې په پلانکی کنډاو باندې به چې لمر راغی یا دغې ځای ته به چې لمر راغی هغه نښې ایښې وې ګواکې وخت دومره شو منتظر و چې لمر کوم ځای ته رسیږي چې څو بجې به شي بیا ځینې سیمې ورته په نښه کړې وې. دا نو زموږ د کلي یو تاریخچه وه. لومړی ځل ساعت ما چې په لاس کړی و سیکو ساعتونه و هغه ماته ډېر پخه زموږ درور یوه خواښې وه هغه د حج نه راغلي وه هغې راته راوړه. بیا نو دویم ساعت چې و هم ماته ماما راوړه زیړ ساعت و او خلکو راته ویل چې دا طلایي دی او که څنګه دی. بیا نو هغې نه وروسته چې کله موبایل راغی بیا زما ساعت سره علاقه کمه شوه بیخي مې ورسره کمه شوه تقریبا چې زه راځلمی شوی ما ساعت نه دی په لاس کړی او دا دوه کاله کېږي چې ساعت ته مې ضرورت پیدا شو. زه سیاسي بحثونه چلوم نو بیا ما دپاره د وخت دغه ډېر مهمې کنټرول چې زه مېلمه څنګه کنټرول کړم او په څومره دقو کې هغه نسوال واخلم بل چاته ورکړم نو دې دپاره ما د ساعت لازمي شو. د امریکا نه ملګری مې راغلی و نو ماته ساعت راولې ما زما خو ساعت نه خوښېږي ته په لاس که چې په لاس مې که یوه ګوتمۍ وه چا سره هغه یم راکړ نو زما لاس او ګوتمۍ او ساعت دا ډېر ښایسته ښکاره شو. نو بیا مې په فیسبوک کې عکس واچو بیا ټولو خلکو راته ویل چې ساعت په لاس کوه ډېر ښه درسره ښکاري هماغه چې شو ساعت ته مې توجه واوښته. اوس ما سره ډېر قیمتي ساعتونه دي شپږ دانې به وي خو یو باندې ما پیسې نه دي ورکړي. ملګري مې چې بهر کې دي ماماګان خپلوان دوستان هغوی راته د خارج نه رالیږي کله کله ورسره پتنګ هم شمه چې وزن یې ډېر دروند دی.
د شینواري په خبره ساعت هغه څه دی چې اکثره وخت د دوستانو لخوا ډالۍ ورکول کیږي. ساعت ته د اړتیا او عادت له مخې هره ګړۍ کتل کیږي او کله چې ورته وکتل شي نو دوست او آشنا مو سم له واره سترګو ته درېږي. لیکوال او ژورنالیست عزیز اتل هم وایي چې د خپل په ساعت باندې پیسې نه دي ورکړي ورورې له بهر څخه ورته لیږي.
بیلابیل ډوله ساعتونه مې ورنه استفاده کړې ده کار کړې مې دي خو له بعد امرګه زه خپله شخصا ساعتونو سره ډېر علاقه نه لرم. زما ورور خارج کې دی هغه راته بیلابیل ډوله ساعتونه را لیږلي دي راسره شته دی. د قیمت له اړخه ډېر قیمت والا هم پکې شته د کم قیمت والا ساعتونه هم پکې شته دی خو زما خپله چې خوښېږي هغه ساعتونه مې خوښېږي چې سپکې زیات درانه نه وي په لاس کې باندې وزن کمی. یو بله دا ده چې ساعتونه یا ساعت یا وخت یا ټایم د انسان په ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه څوک چې وخت ونه پیژني په وخت ونه پیږي نو څنګه به وکول شي چې هغه د خپل ژوند چارې تنظیم کړي. مونږ هم دغه ساعت یا د منټ یا د ثانی یا د دقیقې پر بنسټ باندې خپل کارونه تنظیمو نو ساعت انسان په ژوند کې ډیر تاثیر گذار دی اغیز لري.
ښاغلی اتل زیاته کړه کوم کسان چې ساعت او وخت ته ارزښت نه ورکوي ټول ژوند یې ګډ وډ او بې پلانه وي. نوموړی دا هم وایي چې اوس په موبایل کې ساعت د نورو ساعتونو بازار کمرنګ کړی دی.
هغه کسان چې د وخت غافل دي د وخت په ارزښت باندې نه پوهیږي نو هغه ته بند لستونزو سره لاس او ګریوان دي او ساعت هغه سیز دی چې موږ او تاسو ته وخت راخي. خو په اوسني عصر کې ټکنالوژي او بیا په بنسټیز ډول موبایلونو د ساعت په فرهنګ یا دود باندې ډیر اغیز کړی دی ځکه چې اوس خلک د دې په ځای باندې چې ساعت ځانته واخلي یا ساعت خراب شي ویسي جوړي کې پخوا به خلکو ساعتونه چې خراب شول جوړول به خو له بعد امرغه اوس نه جوړي ځکه نه جوړي چې د ساعتونو ځای موبایل نیولل دی. موبایل ډیر په اسانۍ سره هر سړی کول شي چې د خپل جیب را واخلي او ټایم پکې وګوري. ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته دي حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې بیلابیل ډوله ساعتونه دي چې دوی سره شته دي. خو په ټوله کې ساعت ښه شی دی او زما هیله همدا ده چې ټول خلک وکاروي ساعت زموږ او ستاسې چارې تنظیموي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي و دا بیا نسبتا دوامدار د شاله طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري دل ډیر له سو درې څل وختم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په لرغونو زمانو کې ساعت څه ډول وو او خلکو به د کومو هدفونو لپاره کاراوه دا او د ته ورته پښتنې مو د تخنیک په برخه کې لڅېډونکو انجینر قیام څخه په یو مرکه کې کړی دی. په پایل کې مو د پخوانیو ساعتونو ډولونه ورنه پوښتلی دي.
لومړی سات تقریبا 55000 کاله مصریان اختراع کړی دی. او په یوه کې څه وخت دی هغه د لمر او د حرم سیوري د دین استفاده کړی او وخت یې کړی دی. خدا یو مشکل درلود چې د شپې په وخت کې هغه مشکلات درلود. بیا بابولی ها تقریبا 3500 کاله دا د پیشرفته‌تر ساعتونه په فکر و لومړی سات لمر ساعت خورشیدی دوهم سات دا شگدی. بیا مصریان د اوبو په فکر وشو چې افلاطون لومړی کس دی چې د اوبو سات پیشنهاد کړی دی. په طول مدیترانه کې دا رواج و شمی ساتونه د فانوسی ساتونه د دندهی ساتونه د اوبو نجومی تیر دولونه لري.
دا خو هغه ساتونه و چې په پایل کې کله ساعت را منځته سنو دغه دولونه و. راځو اوس عصر ته په ساتونو کې څومره بدلون راغلی او اوس یې څه نمونه دي؟
مثلا دیواری ساتونه، سرمیزی ساتونه، جیبی ساتونه منځ راغی. اوس دیجیتال روا شو ویلی.
بله کله چې سات رامنس د سی او ډول ساتونه وتی جی بی سات به ورته ویل دغه پاک لک سره تا وکه په تیر د زیات عمر کسانو به څومره په غور سره دا ساتل.
زه چې ولکایم زما په یاد چې زمونږ نیکاګان او دا سپینګر خلک دا معتبر خلک تقریبا د واسکټ په جیب کې دا سات دلود او دا د زنجیر تل شوی. بیا سو پختن او کې سات سودی دا سات یو پوج دلود هغه خلاص کړ. بیا خلک ویلی چې سو بجی دی اوس د انتیک پنوم او سمشته دا ساتون لری.
بله
ما لیدل دي په کابل کې
لسات نه د کور د تعظیم لپاره هم ډیر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په توګه همدا اوس د تاسو په اتاق کې موږ ګورو چې یو ډیر ښکلی ساعت دی. د دې په هکله راته وایه چې په دې باندې وخت معلوموی که د کوټې د ښایست لپاره دلته ایښی؟
نه دا دیکور دی. دیکور دی خو کار کوي ښه ګلالۍ آواز هم لري ډنګ ډنګ لوړ آواز لري.
په علمي لحاظ ساعت څومره ارزش دی؟
د ساعت ارزش دومره ډیر دی په ټول ژوند کې د اختراع د تخنیک د پروازونه د سفرونه بې ساعت مشکل دی. ټول نړۍ کې ساعت دومره اهمیت لري چې مثلا چاته واده ورکوي مخصوصا د تخنیک او د پروازونه او سفرونه د کشتی سفرونه ډیر دقیق او ضرورت ساعت.
ډیر مننه انجینر صاحب تاسو باندې اوسئ.
ډیر مننه.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند هر غړی مو په خوښۍ او نیکمرغۍ تیر شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سمر قیمتی ماں
منم زروب اسرائیل منم بلاد اسرائیل منم
منم زبور منم